السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان په شمال، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې تیره میاشت سختو بارانونو او سیلابونو 540 کسان وژلي دي. د WFP ویان ضیاءالدین ساپی پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراز په ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړ. هغه زیاته کړه چې د مرستندوی هیوادونو له لوري د مرستو کمښت یوه لویه اندېښنه ده.
کاهش بودیجه ما را مجبور میسازد که کمک های اضطراری را
دای وای د بودیجه که مخ به موږ دې ته اړ کړی چې بیړنۍ مرستې له 6 میلیون خلکو څخه په وړي کې یو یا 2 میلیون خلکو ته راکمې کړو. د خوړو نړیوال پروګرام د سږ کال لپاره 10 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري چې په خبره تر اوسه 15% ترلاسه کړی دی. د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال عزت الله زواب د طالبانو له لوري له څلورو میاشتو بند وروسته تیره شپه خوشی شو. د ښاغلي زواب زوی عطا الله زواب پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبر ورکړی دی. هغه چې د خپل پلار یو عکس هم خپور کړی لیکلي چې مقتدی اختر مبارک وی، پلار می په خیر خلاص شو او کور ته راغی. زواب تیر کال د سلواغي په لمړیو کې د طالبانو له لوري د کابل جلال آباد په لوی لار نیول شوی وو او څلور میاشتې زندان تیر کړ. عزت الله زواب چې د شاعرۍ تر څنګ کتابونه هم چاپوي او د مینی مجلې مسؤل هم دی په خپلو انتقادي او طنزي شعرونو مشهور دی. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو او ماینونو د پاکولو لپاره خپل هڅې زیاتوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جان پیر لاکرووا پرون دوشنبه د مې په شلمه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې د ملګرو ملتونو ایکس شبکه باندې خپاره شوې ویلي دي چې په افغانستان کې د جنګونو له وخته 100,000 ناچاو د مهمات پاتې دي چې د شنډولو لپاره یې دوی یو شمیر کسان روزلی دي. د ملګرو ملتونو دا چارواکي افغانستان ته ځي او د دغو ناچاو د مهماتو د له منځه وړلو او پاکولو په لارو چارو غور کوي. ویل کېږي تیر کال په افغانستان کې د ناچاو د توکو او ماینونو په چاودنو کې لږ تر لږه 800 کسان وژل شوي چې ډیری یې ماشومان دي. د ترکیې هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز له نن څخه کابل ته خپل الوتنې له سره پیلوي. ترکیش ایرلاینز په یو بیان کې ویلي چې کابل ته به په اونۍ کې څلور پروازونه کوي. خو د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت هم د ترکیش ایرلاینز د الوتنو بیا پیل تایید کړی او ویلي دي چې دا به هغو کسانو ته له اسانتیا رامنځته کړي چې د ترکیې له لارې اروپا او نورو هیوادونو ته سفر کوي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو ټولو بهرنیو شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه ودرول. 13 نومبر میاشت کې د متحده ایالاتو هوایی کرښو فلای دوبۍ هم کابل ته الوتنې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې ایران د ولسمشر د هلیکاپټر د لویدو له پیښې وروسته له واشنګټن د همکارۍ غوښتنه کړې. په هغې پیښه کې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او نور کسان مړه شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې امریکا بالاخره د لوجستیکي دلایلو له امله په دغو حادثو کې له تهران سره مرسته ونه کړای شوه. معلومه نه ده چې ایران له امریکا نه څنګه او څه ډول مرسته غوښتې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ایران دا مهال هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري. او د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د جنګي جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع د وزیر یوآف ګالانت او د حماس د دریو مشرانو د نیول کېدو لپاره د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. کریم خان همداراز له محکمې غوښتي چې د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار، د دې ډلې د پوځي څانګې قمندان محمد المصري او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل هانیه د نیول کېدو د امر صادرېدو غوښتنه هم کړې ده. اوس به تر محکمې مخکې د قاضیانو یو پلاوی دا تشخیصوي چې آیا شواهد د دوی د نیولو لپاره د امر صادرولو سبب کیږي او کنه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د د ایران د مړشوی ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې پراخ مراسم نن پیلېږي او ټاکل شوی پنځشنبه خاور ته وسپارل شي. په بامیانو کې د بهرنیو سیلانیانو تر وژلو وروسته طالبانو د ګرځندویانو د امنیت ساتنې ډاډ ورکړی. د چارو شنونکي وایي د جمعې ورځې پیښه به بې اغېزو نه وي.
زه باور لرم چې دا خبر اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی ده او د بهرنیو سیلانیانو تنګ راتګ به له ستونزو سره مخامخ شي.
د جمعې په ورځ په بامیانو کې په بهرنیو سیلانیانو ډزو کې یو شمیر سیلانیانو وژل شول. د شنګهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به په استانا کې نن هم روانه وي. افغانستان هم د بحث یو وړ موضوع ده.
بخاطر رفنمودن
د شنګهای سازمان غړي هیوادونه غواړي چې د تروریزم په ځانګړي ډول د داعش فعالیتونو د مخنیوي لپاره طالبان دې ته چمتو کړي چې د دې ترهګري ډلې سره وجنګي.
بغلان کې سیلاب ځپلې له حکومت او موسسو غواړي چې د سرپناه غامي وخوري.
بسته یو کله دغه پاک سیلابي خراب کړي. دا مې د ورور کور دی، دا مې د ماما کور دی، دا مې د فرزاده کور دی. ما خپل تازه واده مې کړی و. کور مې دغه ستوسه پورې په خټو کې دغه وران پروت دی.
نور راپورونه هم شته. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ایران د پخوانی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د جنازه مراسم نن پیلېږي. ایرانی چارواکو ویلي چې د جنازه مراسم به په تبریز، قم، تهران او مشهد ښارونو کې ترسره کیږي او وروسته به د رئیسی مړی د پنځشنبه په ورځ د هغه په پلرنی ټاټوبي مشهد کې خاورو ته سپارل کیږي. له بلې خوا ایرانی چارواکو پریکړه کړې چې د روان کال د سرطان یا چنګاښ میاشتې په اتمه یا د راتلونکي جون میاشتې په اتویشتمه به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
د ازادي اروپا فردا رادیو د راپور لمخې د ایران د ولسمشر اجرایی مرستیال له خبر ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې ویلي د ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم به په تبریز، قم، تهران او مشهد ښارونو کې ترسره شي. اجرایی مرستیال محسن منصوري د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په ځانګړې غونډه کې د جمهوری ریاست د سرپرست محمد مخبر په امر د جنازې د کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی. هغه ویلي د جنازې لمونځ لومړی په تبریز کې کیږي، چېرته چې له هوایي پیښې وروسته د ابراهیم رئیسی او پاتې او نورو کسانو مړي ورانتقال شوي. تر هغه وروسته په قم، تهران او مشهد کې د جنازې مراسم رکیږي. تمه ده سید ابراهیم رئیسی د پنځمه پورس په خپل پرنی ټاټوبي مشهد کې خاورو ته وسپارل شي. خغلی منصوري دا هم ویلي چې د ابراهیم رئیسی د جنازې د مراسمو لامل به چهارشنبه په ټول ایران کې رخصتي وي او د سه شنبه او چهارشنبه پورس به د ښوونځیو ټول امتحانونه لغوه شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د کومو بهرنیو هیوادونو مشران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو د ایران خبری آژانسونو اعلان کړی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د دغه هیواد په استازیتوب د ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې برخه ولري. ایرانی چارواکو د جنازې د مراسمو د امنیت څنګه دی ویلي. ایران مخکې د جنازې او د یادښت په مراسمو د خونړیو بریدونو شاهد و. د بلګې په توګه سږ کال جنوري درېمه باندې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس واکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین په مراسمو کې په کرمان ښار کې دوه خونړۍ بمبي حملې وشوه چې پکې لږ تر لږه سل کسان ووژل شول او 204 تنه نور ټپیان شول. د هغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. له بلې خوا د ایران لوړپوړو چارواکو د چنګاښ اتمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د وروستۍ نیټې په توګه اعلان کړه. ایران د مقننه او قضایه قوې او د جمهوري ریاست کفیل د دوشنبه په ورځ په یوې غونډه کې د 14مې دورې د ولسمشرۍ انتخاباتو د بهیر د وخت په اکله سلا ته رسیدلي. دوی د کاندیدانو د ثبت د کمپاینونو د پایله او د انتخاباتو د ترسراوي نیټې اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې د رئیسی پر مړینې د تسلیت په ترڅ کې د ایران له خلکو سره پر خپل ملاتړ چنګار کړی. په بیان کې راغلی په داسې حال کې چې ایران نوی ولسمشر ټاکي، موږ یو ځل بیا اعلان کوو چې موږ د ایرانیانو ملاتړ یو او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو لپاره د هغوی د مبارزې ملاتړ کوو. د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو دغه وخت وزیر حسین امیر عبداللهیان په ختیځ آذربایجان کې د مشرتابه د استازي سید محمد علي آل هاشمي د ختیځ آذربایجان دغه وخت والی مالک رحمتي او څلور نور مسافر سره په ګډه د یکشنبه پر ورځ د سور د میاشتې په دیرشمه د ختیځ آذربایجان په یو ځنګلي سیمه کې د هلیکوپټرې د لویدو په پیښه کې ووژل شول. د رئیسی لمړینې وروسته د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دغه هیواد د رهبر آیت الله علي خامنهای په حکم د ولسمشرۍ د کفیل په توګه وټاکل شو او د اساسي قانون له مخې باید په 500 ورځو کې ټاکنې ترسره کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی دی. شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن هم د قزاقستان په پلازمینه استانا کې دوام کوي. د غونډه پرون پیل شوی و چې افغانستان هم د بحث یو اړخ دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې لا ترهګری نشئی توکو او بې ثباتۍ څخه ویره او اندېښنه لري او غواړي چې د غونډېښنو ته حل لارې پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران دا ځل د خپل غونډې په دوام په افغانستان کې له ترهګری او نشئی توکو سره په مبارزې او په دې هیواد کې د ثبات په ټینګېدو خبرې اترې کوي. د روسیې تاس خبری اژانس ته شنبه په ورځ راپور ورکړی چې د دې سازمان غړي هیوادونه د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د قزاقستان په پلازمینه استانا کې راغونډ شوي او همالته به پر دې موضوعاتو بحث وشي. د شانګهای سازمان وړاندې په خپل ویبپاڼه لیکلی وو چې د سازمان د بهرنیو چارو وزیران او د پلاویو مشران به په دې غونډه کې په نړیوالو او سیمه ییزو امنیتي، اقتصادي، سیاسي، سوداګریزو، فرهنګي او بشري مسایلو خبرې وکړي. دا خبر هم ورکړل شوی و چې د دې غونډو په اوږدو کې به د دې سازمان د راتلونکي سرمشریزي په چمتووالي چې تمه ده په جولای میاشت کې جوړ شي هم بحثونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د شانګهای سازمان د ملي امنیت سلاکارانو نږدې شپږونې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې تر هغه ډلې د دې سازمان غړي هیوادونو او سیمې لپاره یو جدي ګواښ بلل او د طالبانو له حکومت یې په یوه اعلامیه کې غوښتي وو چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول سرګندونې رد کړي او ډاډ یې ورکړی چې له ترهګرو ډلو سره د مبارزې تر څنګ اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد د بې ثباتۍ لپاره وکارول شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي عزیز آریان فروای د شانګهای سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې ترهګري، نشئی توکي او بې ثباتۍ ځان پر وړاندې لوی ګواښ ګڼي.
د شانګهای سازمان غړي چې د افغانستان ګاونډیان شمیرل کیږي د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه ژوره اندېښنه لري، ځکه که افغانستان کې ثبات نه وي د دوی اراخیزه او سو اراخیزه پروژو د عملي کېدو په برخه کې لوی خندونه جوړولای شي.
د امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ بیا وای د شانګهای سازمان غړي هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د ثبات دراتلو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره خپل اندېښنې لري کړی.
په خاطر رفنمودن
د شانګهای سازمان غړي هیوادونه غواړي چې د تروریزم په ځنګړي ډول د داعش فعالیتونو د مخنیوي لپاره طالبان دې ته چمتو کړي چې د دې ترهګري ډلې سره وجنګي او په ګډه د افغانستان او سیمې جغرافیا د سولې او له ترهګري سره د مبارزې په یو قوت بدل کړي.
خوي مبدل بساسات
اوسمهال د شانګهای سازمان د وری مشري قزاقستان کوي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، هند او پاکستان د شانګهای سازمان غړي هیوادونه دي. افغانستان، مغولستان، بیلاروس، عراق او سریلانکا بیا د دې سازمان د نازورو هیوادونو په توګه پیژندل شوی دي. خو په تیرو دوه نیمو کلونو کې د دې سازمان په شویو غونډو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو مو دا وړاندې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال عبدالکبیر په کابل کې د چین له سفیر ژاو شینګ سره لیدنه کې هیله خودرې و چې د شانګهای سازمان په راتلونکي غونډه کې دوی ته د ناظر په توګه د ګډون بلنه ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو چارواکي وای چې له دې وروسته به په بامیانو کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره لا جدي هڅې وکړي. دا ګام وروسته تر هغه پورته کیږي چې د تیرو جمې پر اس په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو ډزې وشوې چې څو تنه وژل شول او یو شمیر افغان ملګری هم وژل او ټپیان شول. وژل شوی درې تنه بهرنیان د هسپانیې ادبادی او هسپانوي چارواکو هم غا کړی چې دغه بریډ عاملین دی ونیول شي. داعش د بریډ مسؤلیت منلی. تفصیل له صفی الله ستانګزی.
د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت یې نیولی، خو په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکی دلی او مخ پر وده صنعت لپاره یو لړ اندېښنې پارولي. د جمعې پر ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې اووه نور کسان ټپیان هم شول چې درې افغانان او څلور نورې د هسپانیې، ناروی، استرالیا او لاتویا اتباع دي. د امنیتي چارو کارپوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل پر سیلانیانو د وروستي برید خبرونه ګڼ بهرنیان اندېښمن کړي او دا خامخا د ګرځندوی صنعت ته جدي زیان پیښوي.
زه باور لرم چې دا خبر اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی ده او د بهرنیو سیلانیانو تنګ راتګ به له ستونزو سره مخامخ شي او کم به شي. موږ هیله منو چې بهرنیان باید ځان راجستر کړي او هر ځای چې غواړي د وسنی حکومت د امنیتي ارګانونو سره خپل سفر په جریان کې واچي او دغوی نه په لازم وخت کې مرستې وغواړي تر څو دغسې ناببره او خرابې پیښې رامخته نه شي.
ښاغلی اندړ وړاندیز کوي چې حکومت او امنیتي ادارې دې د سیلانیانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. هغه په ټولیزه توګه له تروریستي ډلو سره په مبارزې کې د حکومت هڅې او دغه راز د تروریستي پیښو د مخنیوي په باب له امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري او پر وخت خبرتیا مهمه بولي. له برید شاوخوا دوه ورځې وروسته یک شنبه ناوخته د داعش خراسان څانګې په خپل ټلګرام چینل کې ادعا وکړه چې په بامیانو کې د دوی وسلوالو په سیلانیانو او د هغوی په ملګرو برید کړی. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت ویلي د دغه برید په تړاو یې اووه مشکوک کسان نیولي دي. اخو په بامیانو کې د طالبانو د والي ویاند صبور فرزان سیغانی ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته په دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول کېږي.
اتفاق کې د بامیان افتی رهبری حکومت مسؤلین امنیتي او مسؤلین محلي د بامیان
په بامیانو کې چې کومه پیښه وشوه د حکومت رهبري او امنیتي او سیمیز مسؤلین پرې خواشینی دي. خو یو خبره باید وکړم چې په دې دریو کلو کې زیاتره سیلانیان چې بامیانو ته راغلي د بامیانو د سیمیزې ادارې له مشرتابه څخه کومه امنیتي همکاري یا رسمي مکتوب نه دی غوښته. تاسو په جریان کې چې وضعیت ډیر ښه و، امنیت ټینګ و او لا به هم تعمین شي. له دې وروسته به ټول ګرځندویان په بامیانو کې تر کلک امنیتي تدابیرو لاندې وي تر څو یې امنیت ونیول شي او هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نه شي.
د هسپانیا
د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البارس ټینګار کړی چې د جمعې ورځې د برید عاملین باید بې سزا پرې نه ښودل شي. هغه ویلي دوه هسپانوي وګړي له افغانستانه ایستل شوي او د مړو د ایستلو لپاره هم هڅې روانې دي. هسپانیا ټینګار کړی چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په وړاندې هوډ لري او د داعش ضد ائتلاف کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. اکثرو لویدیځو هیوادو په بېلابېلو خبرداریو سره له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته له سفره ډډه وکړي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د شمیرو له مخې تېر کال څه باندې 5000 بهرني سیلانیان افغانستان ته تللي چې اکثر یې د چین، روسیې، امریکا، جاپان او نورو اروپایي هیوادونو دي. سږ کال هم تر دې دمه شاوخوا 0 تنو بهرنیو سیلانیانو افغانستان ته سفر کړی. خو لا معلومه نه ده چې په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستی برید به څومره د ګرځندویانو د سفر مخه ونیسي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د بغلان ولایت سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو نه د سرپناه غوښتنه کوي. د غلطه ترخونړي سیلاب وروسته سلګونه کسان په میدان پاتې دی. وایي چې د سرپناه نشتوالی د ژوند چارې ډېرې سختې کړې دي. پر سرپناه سربیره دغه سیلاب ځپلي د ژوند له نورو اسانتیاو هم به برخې شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بغلان په نهرین او بورکی ولسوالیو کې سیلابونو پر ځانی او مالی زیانونو اړولو سربیره عامه تاسیسات هم له منځه وړي دي. د بغلان ولایت د غوی میاشتې په 28مه د سختو سیلابونو شاهدو چې خلکو ته درانه ځانی او مالی زیانونه اړولي. د بغلان د نهرین او بورکی ولسوالیو وسیدونکو وایي چې وروستو موسمي سیلابونو پر ځانی او مالی زیانونو اړولو سربیره په سیلاب ځپلو سیمو کې عامه تاسیسات لکه جماعتونه، د څښاکو اوبو څاګانې، روغتیایي کلینیکونه، ښوونځي، پلونه او سړکونه یې له منځه وړي دي. د نوموړي ولایت د بورکې ولسوالۍ د فلول سیمې یو اوسیدونکي محمد رحیم آزادۍ روډیو ته وویل
د تشاک پاکی او بنل ورو کورونا کرینی زمکی او کشتونو ملمن زت کلی دی. روختای کلینیکونه، شونځي، جماعتونه او سړکونه مو ویجاړ سوي دي. کله ولادت شرط جله زمرستون ته پامدارنه ونکړي نو مجبور وي چې لخپل کلی کاډه وکړو. کوم بلې خواته ولار سو ځکه دلته نور مشتد وسیدو لپاره څنګه دی پاته.
د دغه ولایت د سیلاب ځپلو سیمو خلک د طالبانو له سرپرست حکومت او له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې زیانمن شوو کورونو ته د سرپناه جوړولو ترڅنګ په سیلاب ځپلو سیمو کې ښوونځي، روغتیایي مرکزونه، پلونه او سړکونه هم بیرته ورغوي. د بغلان د نهرین ولسوالۍ د کوه ګدای کلی یو وسیدونکي تا تاوس خان آزادۍ رډیو ته وویل
سرکونه خراب دي د منطقې سیلان وړي ولې کته منطقې سیلان وړي مزکی خلک ولې کورونه وړي دي نو سرک چې ناسته وسته امارت اسلامي ته کار وکړي خلکو ته خدمت وکړي سرکونه جوړ کړي کلینیک جوړ کړي اته مکتبونه خیمې هغه سیلان وړي خلکو ته مکتب جوړ کړي دا خدمت وکړي د کوي
د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ د فلول د شهر نو کلی یو وسیدونکی ګل مراد اميري هم ورته خبره کوي
د خانه دیگه هیچ ما جای ندادم سه خانه مون دمو تو سیل خراب کرد
د سلویشت کلونو زحمت او خاری می سیلاب یوړه نور هیڅ چی را تپات نه دی او آن د کور نشمی هم نه دی درکېږي پنځلس کورنۍ په دی وی خیمه کې ژوند کوو تر اوسه پرې موږ اړینې مرستې نه تر لاسه کړې دلته یو مسای واځي مشت په خخواړه راکوي دولت باید ژر تر ژره زموږ ستونزو ته توجه وکړي
دیرش کلن به هودین چې ځان د بغلان د نهرین ولسوالۍ د قنداریانو د کلی وسیدونکی را پیژني دی هم د طالبانو له سرپرست حکومت څخه د سرپنا د جوړولو غوښتنه کوي
بسته یو کلی دغه پاک سیلاوي خراب کړی دا مې د ورور کور دی دا مې د ماما کور دی دا مې د خورزاده کور دی زما خپل کور هغه دی یا خواته تره دی ما خپله تازه واده مې هم کړی و کور مې دغسې تر اوسه پورې په خټو کې دغه وران پروت دی توانایي نه لرو چې دغه سره وبم سره کومکونه م باید وسي
د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي دوی د یو شمیر همکارو موسسو په مرسته د زیانمن شوو کورنیو سروې پیل کړې او د سروې پای ته رسېدو سره به د سیلاب ځپلو کورنیو شته ستونزو ته رسېدنه وشي د چارواکو د معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې وروستیو سیلابونو نږدې 3000 د استوګن کورونه نونس ښوونځي نونس روغتیایي مرکزونه 115 واړه او لوی پلونه د څښاک اوبو څاګانې د اوبو کانالونه زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې او دغه راز عمومي او فرعي سړکونه یې ویجاړ کړي او د سیمې خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو خو تر هغو مخکې راځو یو راپور ته د بشري حقوقو فعالانه او د طالبانو د حکومت له بندیزونو یو شمیر اغیزمنې میرمنې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوه ناستې په دریم پړاو کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه بحث لومړیتوب ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې په دوحه کې د دوحې دریم پړاو غونډه جوړیږي چې د افغانستان په اړه بحث هم پکې ځای لري په دې بحث کې ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یو ځانګړي اساسي پر ټاکل کېدو هم بیا خبرې وشي د هغه مسله ده چې طالبانو پخوا ورسره مخالفت ښودلی تفصیل له سنا کاکړه اورو
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ل خپل اساسي حقونو به برخې او شمیر خزي د ملګرو ملتونو غوړي چې د دوهې په دریمه غونډه کې د طالبان حکومت لخوا د افغان ښځو او د حقونو په تامین تمرکز وکړي دوی وایي د افغانستان د نیمه نفوس په توګه ل خپل ډیرو حقونو به برخې دي او نور باید د سیاسي لوبو قرباني نشي په دې جمهوریت نظام کې د کورنیو چارو وزارت یو کارکونکي فرح ناز ازادي رادیو ته وویل
اوس مهال محدودیتونه چې پر ښځو لګول شوي او حکومت بدل شوی په یو شکل موږ یې له روحي او رواني پلوه زیانمن کړي یو زموږ غوښتنه له ملګرو ملتونو او د هغوی له هغو ناستو څخه چې د ښځو په اړه ژمنې کېږي خو پرې عمل نه کېږي دا ده چې د ښځو په اړه ډېره پاملرنه وکړي
پیرات ولایت کې د یوې موسسې په خوانی کارکوونکي چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
از وخت کې طالب آمدن و حکومت
له کله نه چې طالبان راغلل او زموږ حکومت رنگ شو خپل دندې مول لاس ور کړې بیکار شو او بس مهال هیڅ آیت نه لرو زموږ خوختنه له ملګرو ملتونو او هغو کسانو څخه چې پراس کې دی دا چې ژر تر ژره دی لکه په خوا په شان خزو ته په ټولنه کې برخه ور کړی
صحیح بسازن
د خوختنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روس میری د کالو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله سره په جلا جلا ډول د دوحې د دریمې غونډې په اړه کتلې او خبرې کړې دي د طالبانو حکومت ویلي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوحې په دریمه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده د طالبانو حکومت د دې غونډې په تیر پړاو کې د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه وکړی او اوس هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي
چې د اسلامي امارت د دریځ منلو په شرط ګډون کوو. د طالبان حکومت ارګ په خپل ایکس پاڼه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیاسي مرستیالې په حواله لیکلي دي چې د دوه راتلونکو غونډه د افغانستان او نړۍ د اړیکو د پراخولو، د تعامل د زیاتوالي او ودې کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي له امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د نړیوال بانک او آسیایي بانک استازي هم ګډون وکړي او د مالي او بانکي مسایلو د نشئ توکو پر وړاندې مبارزې، افغانستان ته د اقلیمي بدلون له امله پر زیانونو او د کروندګرو لپاره د بدیل کښت په اړه به بحث وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپلو اکسپانو کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیالې سره په لیدنه کې د دوهې غونډې د راتلونکي پړاو په اړه د بحث ترڅنګ د افغانستان د پرمختګ لپاره د پوهنې پر ارزښت ټینګار وکړ. دوی زیاته کړې چې په دې ناسته کې د تلپاتې سولې او ثبات د تامین لپاره پر ملي تفاهم ټینګار وشو. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې په دې غونډه کې باید د هېوادونو او طالبانو د استازو سربیره د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
منتها فهمه ایست که هنوز یک مسیر نسبتا طولانی پیش روست.
خو زما په فکر چې یو اوږده لاره پر مخ ده، د دې لپاره چې ډاډه شو بشري حقونو ته په دې ناسته کې پاملرنه کیږي. اړین دی چې د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د افغانانو بیلابیل قشرونه په دې ناسته کې ګډون وکړي او خپل نظریات وړاندې کړي.
اغلی اکبر وویل په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دې برخه کې د طالبان حکومت د توافق په اړه خبرې وشي. د ښځو د حقونو فعالې مینه رفیق هم ازادي راډیو ته وویل:
نه، باید
په سیاسي مذاکراتو کې د افغانانو د حقونو بحث هیر نشي او نه هم ورته په کمه بیه وکتل شي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د دوهې درېیمه غونډه د جون میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو اوس هم راځو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلي احترامات وایم. خدای دې چې جوړ او روغ بست. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ږغ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي. سیلابو بېخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ږغ تر لوړ پوړو چارواکو ورسوي. سیستم کاری په تمه. السلام علیکم.
سلامونه ونیکې هیلي. د شهیدان په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دو مجرد تر ایستلي دي، ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خویندې نه لري که د دې وطن خاورې بچیان نه دي که هغه یې تر ایستلي دي او بیخي هغو ته کومه توجه نه کړه. او دغه کم شهیدان چې دي د دو پروسه هم بیخي داسې ده چې ډېره په سلو سره روانه ده. چا اخیستي دي تیرې جای دا جدي نه بله جدي او بلې جدي په همان دی چا اوالی اچودي دي تر اوسه پورې پته نه لګېږي.
سلامونه. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغلته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. لومړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي. زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبوره دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوهمه ستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغلته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډېر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه گرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه می غوښتنه دغه چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابر کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې گرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه می غوښتنه دغه چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابر کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه گرانی مخه ونیسي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.